تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
که ترافیکو ته راځي شو زه خپل ملامت راتلم زه کمال لیسنس نه درلود اغم لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې مونږ دوانه ملامت 15000 افغانۍ زیانمن شوو
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي او بیا هم خپل او هم نور خلک له مرګ ژوبل سره مخ کوي.
د لوګر په لار یو ترافیکی پیښه شوې وه، تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېر سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې د دې زده ده.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر منه ودونکو، تجربه ثابته کړې چې په هر کار کې بې غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنوونکې پیښې رامنځته کېدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلي وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي سره له دې چې زده یې هم نه وي چلوي او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو وایي چې دا خپل د دې شاهد ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډیرو کسانو ژوند ورنه واخلي. هغه په پایل کې دا هم وایي چې خځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبانو په دوره کې انجن ته خو موټر بخینه ورکوي او لسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه، هغه بل جمهوریت په دوره کې خزو ډیر پام کوله. زما خپل سو ملګری وو موټر دلودر، یعنی زیاتره احتیاط کول. خو څو ورځې مخکې قبل ننګرهار پلاره یو بد حادثه شوی و چې ځوانان ایس احتیاط نه کوي. کله چې پلاره ځي د ننګرهار لاره چې ډیره خرابه ده، چې مونږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمن خامخا کېږي. داسې ورځې دي چې په دې لاره کې پنځه ترافیکی حادثې شوي دي. نو هیڅوک احتیاط نه کوي، چې هر لار ته چې څوک ځي همدا کسان چې موټر لري باید ډېر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وي یا څوک چې پیاده روي کې د هغه لار بیل وي، نو ټول په یو سړک ځي. همدې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کېږي په افغانستان کې، بخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي. په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کېږي. یو 14 کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې هم چې کېږي علت همدا ده، ځکه چې دا ماشومان دوی موټر ورکې او لسانس ورکې. هغه بله ورځ د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېره سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لسانس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې دا همدا د دې زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې هم ډېر کیږي. دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي، هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې که چیرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله پکې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفری پور از یاد رخصتی پور از بانی ملګرو او حتی زینو موټر پلورنځي وو دغه موټر په کرایه باندې راخلی او بیا د چکر او تفری لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي. هماغه په خپلو ولایتونو کې دوی د تفری ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندې تګ کوي او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. او موږ د دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي او ګڼ هیوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو که دا مسله هر څومره وڅېړو، مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي، پوه پې نه دي، او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي، یا له هغه څخه چې موټر خرڅېږي له هغه ځای اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل، بیا پیښې سره مخ کېږي. خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته هم زیان رسېږي، انسان ته هم زیان رسېږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بیرته، البته که چیرې ژوندی پاتې شي، چې دا بیرته دغه موټر توان ورکړي له چا نه چې راوستلی؟ دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي؟
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي راخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ یې جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دوی بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړې وي، نو حتما په ترافیکي پیښه کې خو مڼې نه ویشل کېږي، حتما دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي، مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خو وي، هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي، هغه خو اوس هم د دغه پیښې ښکار شوی وي. خو وروسته بیا نو ته دا لوی جنجالونه پیدا کیږي چې هماغه مقابل لوری راضي بیا له پلار یا له تره یا د کورنۍ له نورو غړو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي، او اصلا د دوی کورنۍ پرې خبره هم نه وي ډېر کله چې اصلي مسله څه ده، یا دا موټر نه چا دی څنګه نه دی. نو وروسته جنجالونه واقعا ډېر وي.
یا خو داسې مسایل وي چې هغه په دې ژوند کې هر کله ورسره مخ کېدلی شو، بل حیاتي مسایل دي لکه همدغه د ډرایو په وخت بې احتیاطي، د ترافیکي له قوانینو نه بې خبري. تاسو په فکر ځوانان ولې د سیاو کار ته لاس ورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچوي؟ ام چارچاپېره کوم کسان سي دي؟
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کمواله دي. که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري، هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي. هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي، دغه اړخه چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی. خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي، او د دې برخې ته د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نشتون دی. مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځي موټر راخلي په کرایه باندې او په تفریح باندې، ځینو دوی په لاره کې مستي کوي، ځواني وي، او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي غږوي چې هغه په دې کې نور جمع و جوش را پیدا کوي. نو بیا په ځان نه پوهېږي، له یوې خوانه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوانه نو موټر هم پر دی وي. همدغه لامل وي چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری.
که دې ته راسو، تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ.
زه په خپله شخصي موټر نه لرم، خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره، بیا هماغه کوم ملګری چې موږ سره وي، هماغه هم دې ته قانع کوو چې باید هماغه موږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زمونږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلول په برخه کې، لکه څه ته ویل چې د یو سړي هماغه سر و کار همدغه موټر سره وي، دې برخې ته پام کول واقعا مهم دي. او دې برخې ته پام کړی دی، او زمونږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغې برخې ته پام وکړي، د موټر چلولو په وخت کې هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري، کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي، که دوی ملامت هم نه وي، خبره نشي رسمي کولای، ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري، له همدې وجه خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و، خو خپل حق ونه شوی غوښتلی.
په افغانستان کې ترافیکي اصول ته خو کاغه غټان وی او کو ځوانان وی او کم عمر وی خو څوک دغه ترافیکي اصول نه مراته یی. کچیرته په یو ملک ترافیکي اصول مرات شي دغه سره د ترافیکي پیښه او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومان او یا د غټانو وحل دا زیاتره راکمیږي. خو بدبختانه به وایو چې په افغانستان کې دغه مره پیشرفت نه دی رامنځته شوی، نو ترافیکي اصول څوک په بشپړ ډول نه مراته یی. کاغه 50% مراتم شي بیا هم دغه ستونزې به راکمې شي. خو زه که ووایم د خپل ډرایوینګ کوم موټر ته کینم، خو دا تقریبا 4-5 کاله کېږي زه خپله موټر چلوم خو تر اوسه لایسنس نه لرم. داسې مستقیز لږ دی مانه دي کړي، خو د یا د ورور نه یا د پلار نه یا د کاکا نه ګورو چې هغه سرق موټر چلوي، بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی، نو موټر ته کینو موټر چلو. او خو دې ته مفهم نه یي چې د موټر یو اخی چې هغه یا د یو انسان ژوند لمنځه وړو یا خپل ژوند لمنځه وړو یا ځان مې وکړو لاس په خپل ماته او سترګړندو. عمده لامل چې د دې بې احتیاطي ده چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دي عموما کزو وایم یوازې د کابل نه او د ننګرهار له خار نه او په دغه شان لوی لوی خارونه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودو باش کیږي، ځکه چې د خکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې ځي. نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو کې 95% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله که بې احتیاطي وشي. عموما ځوانان چې بیا دي په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې یا خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي، نو دوی ډیر بې احتیاطه ځغلي. او په دې کې عموما زما توصیه ده چې په دغه ودونو کې باید مشران داسې یو کردار ولوبوي چې د دوی هغه سمې لارې ته راوهڅوي او یا ترې داسې یو هغه موسول ډریور د دینه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شان به سره په سرک باندې زین او خپل ژوند هم د خطر سره مخامخ کوي او د نور ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کوي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست لخوا درکول شوی چې دا نور د موټر زده تاسو باید موټر وچلوي. ولې مونږ دی غوښتي چې ورسېل ته امتحان ورکړي او اسناد واخلې او کله چې تاسو سرک ته وزي آیا تاسو نه پوښتنه نه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه؟
د افغانستان کې کزو وایم په سلو کې 15-20% خلک چې دي تر ټولو هم دغه شان زمونږ په رقم ډرې وران دي چې پلار ورونه زده کړي د خنور نه ترافیکي اصول باندې پويږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي، کوم ځای کې اولو هله گیدلې څه رقم ډرایوینګ وکي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه ما ته کوم ستونزه نه ده پیدا شوی. الان چې ما دوه درې کړه تخپل هم ټکر کړی دی، موټر مې وهله دی، بل موټر سره مې ټکر کړی دی. ما ته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوی چې هغه ما ته خود راجی شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کوم. مونږ ته دا موقع نه و مسایده شوی چې مونږ لاړ شو هغه ځکه چې مونږه تړل شوی نو مونږ په کوم ځای کې ودرول شوی نو مونږ تهدید شوی نو کومه ته چا ویل موټر رانه شارک ته وی سی ای رانه بندي کی یا خپل پارچرا کی راته هغه ترافیکي اصول باندې نقدي جریمه کی، نو مونږ مجبور او چې یا موټر ته کینو یا لاړ شو هغه مرجع ته حاضر شو یا کورس و یا لایسنس واخلو. نو داسې خاص قیدات نو خو ست امارات پر اتاک سره په کابل کې نور ولایتو کې مانه دلی دلی خو په کابل کې یو اندازه قیدات رامسته شوې دي چې اوس ترافیکون چې د لایسنس پښتنه هم کوي د بیټ د تړلو پښتنه هم کوي.
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څه رقم پیښو شاهدان یاستې چې د اسې ځوانان چې موټر چلولو په هنر نه پیږي موټر چلول زده وي موټر تکینی موټر چلوي د څه ډول پیښو شاهد یاستې څه ډول پیښې دلی دلی څه ډول پیښې دی اورېدلې؟
کزو وایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم د خپل کاروبار په اساس باندې زم راځم. که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښې زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لاره باندې شوي. دا ټول علت د ډریورانو بی احتیاطي، تیز رفتار، د سرکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي او دغه پیښې مونږ په روزمره ژوند کې ګورو. ټول که دغه د کابل د لاین ډریوران په عموما کې وګورم دوی په لاره باندې که د ورځې درې کره تلاړ نشي نو یو کره دوه کره خو خامخا ځي او راځي بیرته. عموما دوی په هر ورځ باندې دغه شان دی پیښو شاهدان دي، خو بیا هم په احتیاط نه کوي، بی احتیاطي کوي، موټر لیو بل سره سپیټ وهي او سړک عامه غشان معیاري نه دی جوړ چې دی پکې سپیټ وهي. زمونږ استاد چې د کابل سړک چې دی خو کزو وایم د شپېتو نه تر اویا او پنځه اویا پورې د دې سپیټ لپاره دا سړک جوړ دی، حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سل شل سپیټ وهي په دغه لاره باندې، یو سل څلوېښت سپیټ وهي، طبعا نو ټکر رامنځته کیږي. او خپله درته ووایم زه خپله ټکر وکړ یو الان که زه ملامت هم نه وم په هغې کې، زه غوښتل مې زه چې کله د پرای سړک نه عمومي سړک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دواړه په سره سرعت اخیستی او په سړک باندې ډېر تیز را خوشو. ما ګوشه ځای لټوو چې زه د دوی نه داسې ځای ته غاړې ته شم چې ځان خوندي کړم، خو مې نه شو کړی. هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه ځای ته تاوېدم نو زما د موټر وروستۍ جوړه ټیرونه چې و دا په سړک باندې یو اندازه پاتې وو. هماغه و چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسېد، زما موټر یې ووهه او ډېره یوه بده پېښه رامنځته شوله. خو خوشبختانه ووایم چې څوک پکې ژوبل نه شو، موټر هم ډېر خراب شو. هغه موټر زما موټر یې ووهه، زما د موټر نه لاړې، رینجر موټر یې ووهه، د رینجر نه یو سراچي موټر سره ولګېد. په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه زیانمن شو.
بله، د دې علت څه و؟ کوم ځوان چې دای چلاوه زده نه و، کاسې کله کله تخنیکي اوارزمي
کورلا موټر خاوند او دا کم ټکرونه چې رامنځته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دوانو به احتیاطي وازه کچې سرک دی دوانه قبضه کړه او یو بل نه کوشش وکاو چې یو بل نه کراس وکي او مخ کې شي، نو سرک ټول دوی قبضه کړه او مونږ ته دا مقنه برابرې درو سرعت کې را روانو. نو مونږ کوشش کوو چې له دوی نه ځان بچو، مونږ د دوی سره سپیډ نه وه خو ځان بچو. هغه نو چې دوی کورلا موټر کله په رینجر موټر نه کراس کوو په دغه وخت کې زما موټر تر اورسېدو لارې قید و، نور موټر مختار روان وي، دا مجبور شو زما موټر یو وه او زما د موټر نه موټر به کنټرول شو لاړه نور موټر یو وه. په دغه وخت کې زه وایم ټوله غلطي د کورلا د ډریور و، کچېته هغه لګم د اوسلې نه کار اخسته وي، د احتیاط نه کار اخسته وي، نو دغه پیښه نه رامنځته کیدله.
بیرته تاسو موټر بیرته ترته جوړ
ک ترافیکو ته راځي شو ز خپل ملامت راتلم ز کمال لیسنس نه درلود، اغه لیسنس نه درلود، نو د قانون په وړاندې مونږ دوانه ملامت 25000 افغانۍ ځانمن شوی او پاغه کې نو بیا یو اندازه پیسې په ما باندې راغلی او درې برخه پیسې بیا غوړ کړی.
ښه، که په دې باندې خبرې وکړي چې ځوانانو ته څه ویل ولري د موټر چلولو په وخت، کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لري، کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟ عملی مثال تاسو یاست که تاسو اسناد درلودلې کله ټکر رامنځته شي تاسو ملامت نه وي، تاسو تلای شوي ترافیکو ته خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولای شوي، مګر دا چې اسناد مو نه درلوده تاسو خپل حق تیر شوي، ځکه دلته قانون ته ملامت وي. له خپلو تجربو غوځوانانو ته چې همدا اوس تاسو غونډې ورته کارونه کوي څه ورته وایي؟
د هوا ټول ځوانانو ته زما توصیه دغه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي، هغه لیسنس د ترافیکي اصول او اشارې دي چې کوم ځای کې باید ټیکسي تم شي، کوم ځای کې تم نشي، په کوم ځای کې باید دا په څومره سرعت کې لاړ شي، په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکړي. نو زما ټول ځوانانو ته دغه توصیه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي، بعد لاغې جلب ته کینی، ځکه چې موټر داسې یو شی ده چې کولګه به احتیاطي ورسره وشي، نو حتی ستا ژوند مخلی او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک خداغه ژوند مخلی، نو دا یو عادي خبره نه ده چې منګه په ژوند کې دغه ټکو ته باید ډیر پاملرنه وکړو. ځوانانو ته توصیه ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره وخت ټکرونه رامنځته کیږي، په دغه کې باید ډیر له احتیاط څخه کار واخلي، ځکه چې د دوی یو مستی وي، ځوانان وي، جذبه وي، او د یو کور د غم په ټغر باندې کینی، ټکر رامنځته کیږي، خپل هم پکې خوږیږي، هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي. نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې زمونږ د افغانستان سرکونه داسې په هغه اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې مونږ ووایو چې دلته د ټکر او یا د پیښو امکانات ډیر کم دي. دلته هر وخت او لږه به احتیاطي ډیر زیات خطر انسان ته اړوي. نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خادیو کې خوشحالیو کې ډیر احتیاط وکي او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراد کی، کاغه بیټ تړل دي، کاغه د یو موټر څخه کراس کول دي چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي، ورپسې د نورو موټرو پسې مشاته تګ دی چې هغه کومه ترافیکي مسافه د هغه باید مراد کی، ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري، هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې تور پسې کچیرته پسې ته په دومره ساحه کې لاړ شي چې هغه ته نشي قید کولای، بیا خپل موټر نشي را کنټرولولای، مخکې موټر ته مشکل پیدا شي، یو ستونزه پیدا شي، نو ته مجبور یې چې بیا له هغه سره یو بده پیښه وکړي او ټکر وکړي. نو په دغه وخت باندې تاسو دغه مسافه مراعات کړئ او ترافیکي اصول مراعات کړئ. که تاسو دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مراعات کړئ، نو ان شاء الله چې په ژوند کې به ډېر خوشحالیانه ولري او نه به دغه شان بد پیښه شاهدان کېږي لکه موږ چې شاهدان شوي.
بله، دا خو سو نور ځوانانو ته پیغام ځان ته به څه ویل ولري، ځکه تاسو هم تر اوسه پورې اسناد نه لرئ چې تصمیم لرئ اسناد اخلي لږ وروسته بیا ډرایوري کوئ که څنګه؟
تقریبا همدا پلان لرم چې او په هڅه کې ما چې لاړ شم دغه 15 یا 20 ورځې د ډرایوري کورس دا، یعنی نو ځنه ور په ډرایوینګ باندې خو پوره فوېږم، ځکه چې ما هغه د چا خبره په کابل لینه او په ننګرهار په لینه او په کونړ کې په هر ځای کې موټر چلاولای نور په هر څه باندې فوېږم، خو هغه ترافیکي اصول او اشاره او ټیکسی د تمځای او دغه باندې زنه پویګم، زه باید د خپل ځان تم د روسیا کوم چې تر هغه پورې چې په دغه باندې پوه شوې نه ما او یو قانوني اسناد ولرم، نو تر هغه پورې به خپل ځان ته وایم چې باید ځان کنټرول کوم او ټیکسی وانی ونه کوم، موټر ته کینه نه ما، ځکه چې یو بلې وی باندې پیخي شاید نشم.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری.
والے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے مڑوشی
وای هر کله د پسر لو کو قدر د مشرانو ولې مو کو وای هر کله د پسر لو کو قدر د مشرانو
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کرکلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابي را سره ملمنه ده
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتلورونه هر کالو کالو بخیجی زمال شیر ده شهیدو ده کلونو فریادونا تو چی جبا ده پشتووی زبا یما هبا نکری پشتان زمالا
ده دی سره بنن پخ پروانه که ده زره خواله وکرو او ده دی پر جواند او پر هنری کارونو بخبری وکرو میرمن مهرابی خپروانه تا خر اغلی خوشحاله ایمه چه تاسو پخ پروانه که لرم
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله یم چې ستاسو د خبرونې میلمنه یم
آسیا جانې د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم تلور میاشم درو میاشم کابل ته تللی و میشت سوی و نو دا ماشم تو خوژی او ترخی با و ما دواری خوژی یعنی دا وقتون می کابل که تیر کردی کرشی در تو ما کابل سرادی را مین او انس منی ولی دی نسبت و کندهار تا پا دی خاطر کندهار تا بسر پا ملمسیات لوز گولسه میم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی او بیا نو مجاهدین راله بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه لکه نور ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو هلته په څه مصروف وای
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې او یو قوم به بل قوم ته ګواښو او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوي ترې ووتلو بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد غاړې ته مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم دوی تور هلته د پخوا څه میشت و نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي پانتون خو هېڅ نه و یعنې موږ نوم اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم که د کور د باندې م وتله ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل او په اصطلاح پلارخیل مو وه دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړي
آسیا جانې اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي
زما نو وست پاکستان وست د می درېم امینه د یو څو ورځې وروسته مې څلر وشکاله پر کیږي چې جرمني ته راغلې ما نو طبعا سړی چې د یو هیواد سبل هیواد ته ځي دغه فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کیږي ډیره سختي په اول کې خو بیا وروسته سړی عادت کوي او بیا زما دلته کورنۍ وسوه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرم نو دلتمیم میو چه درس ویلی یعنی دیر نه یو چه درس میو ویلی د ډیرو امکانات په خپل وخت کې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی او هلته مثلا هغه شرایط نه و که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم. وایم هره پیښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېره دا هر څنه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي دغه به زه په ازادانه ووایم چې دلته د ښځې د نجلۍ تر نوم لاندې اغه روزمره یا په اصلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین یا ټټوال یا کم نظری نسته. دغه جانب زه دلته واقعا ډیره خوشاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي. نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ او آیا په خوا مو هم په دې برخه کې کار کوو که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی. شوق تبي خبر دا خبر ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توبه شوقي واځي خبر دا چې تبي شوق ولري د شي سره هر شي چوي که مسلک وي که مثلا هنرونه وي استعداد مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه ول کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو الته چې وو مثلا د موږ د وطن خلک و خصوصا نه پېژم زه خو ما دا کابل ملي دلی کندار ملي دلی یا په کابل کې ژوند کړی او کندار نه د غزمر د کندار خلک په پاکستان کې زموږ خپل کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه وکوزدي نم خدا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدي سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا د نه پېژم سنتي د او دا د واغه د نو بس ته خدای او پلمغ غواړي چې دی شادي په وکي خوشحالي په وکي. بیا وځي خبره ده چې په شادي او خوشحالي کې خو به سندرې سم کان نه لري. کرشیا او هم مات اصلا هغه په اصلا سندرې دي چې به خې شروع کړي د وطني سبق سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټول فولکلوریک دي دغه د وطني شو سره مې ځکه ورلته شي. جرمنی تر عالم جرمنی کې مې ډیر نه وخت شروع کړل. یعنی ما په 2013 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کال کېږي چې موسیقي ته مې اړه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسی جان څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی لسندرو ول دی هنر سره شوق ډیر زیات وو. نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندري وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څولې دی ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوچ پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو ته شوې کلم چې زه باید سندري شروع کوم خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم او همه را طول چې زه مرست در سر کم زه در سر دریجه مغم ملگری سویلا جان از غری و ترنین پوری یعنی اغز ما سر اوجا پا اوجا کار کوی. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا حدس ول دی، نپایجم برابر ول دی. دیر کسان دی چې اولاری تا دی برابره که یا تشویق دی که بیا اولار سی پار دلیل چی خو سویلا جان تر نن پوری ما سره همکاری کوي.
د لومړی سندره پاکله مو کوریدون کو ته وایي کومه سندره وا څنګه مو په کار پیل ک او آیا هغه وخت مو په یاد څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل ک؟
امکانات خو کرشا و ما هغه وخت هم زما سره کم و خدغه چې استودیو مو پیدا کله ځکه مش ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کله غم سویلا جان د استودیو کاسره تعریف کی هغه تصادفاً ما په شهر کې او ما ته ډیر نږدې د اوس مې ډیر شملګری دی واقعاً ډیر مخلص ملګری مې دی د د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټول د سره ما ثبت کړی دی د په استودیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2013 کې یو نظم وو ما ډیر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډیرې سندرې راته پرتې وې خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر و دغه مشوره هم واخلم سویلا خو مشوره راکړې وه ما خپل انتخاب لودي درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې بیا ما د درې سره چې ځم زما که بیا موزیک پروډوسر ویلې چې دغه اشنا سندره به ووایو هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندرې بولي تکراري هم بولي کاپي هم بولي او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جان د لومړی سندرې پاک لکراته وای کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولید ل واورې دل نو احساس مو څه و زکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند دی او ک د یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هرڅه پایلې ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وای
تابم چې ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو ځکه چې ما خپل یو څه کړی وای خپل می یو څه چې می پنیات کې وای چې هغه د شد شاعر شیر او په پښتنو کې زلمړی شد و ما چې هغه هم د وی شد یا د وی شد نه شیر راوخه سندرې کې بیا ما خپل هغه کمپوز کړی او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله سره کمپوز ای او بل دا ما په یو دسي کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه په اصطلاح یو دسي چې چا نه ویلې زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته شی آباد دي د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل
اسیا جانې د شیر او کمپوز پاک لراته وای کمپوزونو کې مومیار څه ټاکلای دا همدارنګه شیرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دا ورستی کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و ملیدل چې نام خدای موږ دومره ډیر شاعران لرو او فوق العاده شی شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجهولی دا دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د غرد اخلاص خوان تری اخست یا تر اوسه پوره زی مطالعه کوم ما خوان دم تری اخم په دې خاطر چې د شوتو په شاعری کې ز ډیر نوی نوی توی نه مغش سم هغه یا هغه موضوعګانی یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دی ما نه دل وستی یا یعنی بخیو جلادی به خسره یعنی یعنی د ما احساس دی هغه څه ماتې اخیستې دي نو بیا می واقعا شیر ته کتلی دي هغه د شیر نویات ته می کتلی چې غمجن شیر دی د خوشی شیر دی مثلا د یو رابطه لري یا مثلا د پسرلی سره یا مثلا د یو موسم سره د یا د یو حالات سره د سیاسي حالات سره حتی نو په دلیل می بیا شیر راخستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکمه میا د کله چې دی په اصطلاح شعوري د شود شیرونه خپل سندرو ته انتخابوم.
آسیا جانې که په دې برخه کې دار ته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیوي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه؟
ویډیوي مې په اصطلاح په استودیو کې مې تقریبا نه دانی کلاس دانی په استودیو کې ثبت کړي دي، او دوی دانی مې لایف په خبرونو کې ویلي دي تقریبا تولید په حساب کوم په داش په کالو کې دول سندري ویل دي. طبعا کمپوزونه به خبر ته پراته دي خو په اصلاح سبتول کار پر کول او ټول شان ورته ماده کول، یعنی دا ډیر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکل ده. خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندري به کفایت کوي، تر دې اضافه که سړی ووایي کیفم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری ده، خو که تاسې پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندری دي، مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتڼ ورسره کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي، دا یو جلا ثبت. بیا مثلا قوالي سندری لرو، غزل سندری لرو، پاپ لرو، پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوې آلو سره. نو کریشیا ورته وایم دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکي یا لیدونکي هم لدی. نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ماته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ماته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلی چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړي وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سماله لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دورې تمو کې دي، په دادراو په مغولي کې مثلا، په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په اکلا مو کلک معلومات راکړئ، شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسۍ دعوی کوي، یا خلګې په ټولنه کې دغه پیژندل شوی دي. مګم چې ګورې دوم واده وکي، دریم واده وکي، او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي، هغې هم لوستي لسانسایي. بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې خدا بېخي او عامه خبره ده، او په دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه او سندره پرې جوړه کنه او شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه کوي، او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې، هلته خو ته هر څه آزاد دي، بیا وایي نه ږغ مور ته کوي، دا د دې شخصي مسله ده. نه، دا شخصي مسله که ده، نو بیا په خپل کور کې دی وساتي، موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی. خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي، نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دی کوي، دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راواخو، هېڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه بارا کې او څو وایو مګم باور وکړه دا سندره ما وویل خپل شاعری دا سندره ما خواستر وکړه یغه نه د خبره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفی کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري او یا به دای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مترا لیکواله د ډیر مخوره شاعر د واقعیا فوق العاده شعر وایي او یا به دای چې مثلا د غډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی دریم کړی دی پار دلیل چې کړی دی خو کړی دی یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله یعنی دا موضوع تغسی کړی دا او دا ډیر غلط موضوع ده موږ باید پر دې باندې پتیره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دو مو درېمه کوي مثلا نالوستي سره کوي دا هغه څه ګل نه کومه هغه دا هغه هدف دی دغه ژوند دی دغه څه روزل شوی دی اما که ولوستي فاکولته پاسه یا نه پېژم نکتایی پوشه یو مدرن کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته راو کړی دی پر زمانی زه انتقاد کوم او دا زما انتقاد او دا زما اعتراض دی
اسیا جانې په راتلونکي کې مو هم د څه کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره په وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړي او یا د څه تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ
بلې زه به جوړ کم خو کچیر زخ یوازې اعتراضي سندره وایي مګم بیا خوان نه کی زخ بلم دا غسه ډیر خوان نه اخم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زدلته خوشاله یم نو چې خوشاله یم دا خپل خوشحالي اخم په هنر کې او توان غاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا په اصطلاح مینوالو ته ورکم نو کله کله کوشش کوم چې د سې موضوع راوخم چې هغه باندې څوک نه ژغیږي که د سې یو څه یې لرمه دغه شیرونه لرمه یا راته پراتی دی مثلا د کمپوزو سره دا کومه خو زه مې په د مینس کې باید یو څه د خوشحالي سندري مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي ور بخشي هلي ور بخشي او راتون کې ته په اصطلاح هلمن کوي یا هلمنی کوي دا څه یو څه باید وي
مننه اسیا جان ډیر خوټه کوته د اشاره وکړه ک د خپل ادبی او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطري را سره غوړي شریک کړي او ک د فرهنګي برخنه ادبی او فرهنګي برخنه نه غوړي نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالب خاطره چې تاسو جالب وي اوریدونکو ته جالب وي نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړئ
کوم پیاتې په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در جیم روست اول سندره ما اول چه زمازار پنام
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پئیرو کی سوز دم نڑی دم نرات ڈاڈا چاو حالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوال وم شړیدم نړیدم ټوپک دبل ور د ورور زړمی د مور پنش پخ بولو وینو کی پخ بلا لمبیدم نړیدم زما د ذات دور کبولو نارهم شویدا یو شی باقی ګنا شوی تو به هم شوی باقی گناہ شوی تو بہم شوی دا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لم بہم شوی
دنګل کې مې وایلې چې دا شعر د زمزمي نیازی او مهرتاج او مریم صافی دی یعنی د درو شاعران شعرونه مترګات کله بیا موږ ځنګل کې دغه د مینې څارلو نو پاڼې تازه را رژېدلې وې نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې ده منی دې ودا دی نو دغه سندره چې مو ثبتوله آخر کمرمین راته وویل چې ورته بیخي دغه یو په ځنګلي کې لارې دلته په اروپا کې نه چې خلک پلي پکې ځي مثلا پکې روان یې بیا یوې خوا ته وبلې خوا ته طبعا چې وړې وړې ونې هم دي د دغه ونو په مابینځ کې ورننوځي چې دلته دې سندره ووایه هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشې ولې پشې په فارسي ورته وایي کندریان غوماشې ورته وایي نه پوهېږم دا نور د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي خو خیر هغه پشه یې ډېره همه نوم ده نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچچلمه دغسې کړلمه اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسبې ګرویالی ځکه هرایش مې ټوله خرابېدې
ډیر زیات باندې آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ ک کوم خوخوي خبرونه به تاسو په یوې سندره پایته ورسوو
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلم او تاسو زه خواله سره وکړه کتم ستونی مې درد دی خو زه دا باندې کوم زه پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته وویل چې زمزمه وکړه باید وکړي که ونه سوه کولی هغه هنرمند نه دی
کراته و بخشي تور ستوري د لمرو په شاني او اوبه راکړي د سپوږمۍ له چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شندو ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جانتی سندرو مخترنا دنور لغار دنی مخترنا دنور لغار دنی زبر دی ٹولو باندی چوکڑما زبر دی ٹولو تتابیر چنگشم دداغ ٹولو دبلوخ حسن بچو کوستائی زما د هستی زما د شایست به بچو کوټا کی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا په پالم خطلې مما تن را ګوري ځکه هغه و هم بد کړی دی ځکه هغه دو هم باد کړی دی ټولو د بلوغ
حسن بتوک وستای زماد هستی زماد شایست بها بتوک وٹاکی زما خاون زما میرا